د سهار شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لدې شپې د ازادۍ راډیو خبرونه په لنډو څپو 0.26 او 15 مترو خبرېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ایرانی چارواکو له افغانستان سره پر پوله د 300 کیلومتره دیوال د جوړولو خبر ورکړی. مهر دولتي اژانس راپور ورکوي چې د ایران د پولیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مهدي شیردل پرون له افغانستان سره پر پوله خراسان رضوي ولایت ته سفر کړی او د دې دیوال د جوړولو چارې کتلې دي. جنرال مهدي ویلي دا دیوال د افغانستان د پولې په اوږدو کې 300 کیلومتره اوږد او 4 متره لوړ دی چې چارې ژر ختمیږي. ایراني چارواکي وایي د دې دیوال د جوړولو هدف د دوی په وینا د امنیت د لا ټینګښت، د مخدرو موادو د قاچاق او د قانون کډوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې اورپیخه کې لس دوکانونه سوځېدلې دي. د پروان لپاره د طالبانو د ولی ویان حکمت شمیم پر ایکس شبکې لیکلي اورپیخه پرون ماسپښین د ښار په دریمه ناحیه کې پیل شوه. د پروان د امنیت قمانداني د اور وژنې مسؤولانو ویلي چې اور یې مړ کړی او د خپرېدو مخه یې نیول شوې ده، خو په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بیان کې راغلي دي چې د پیښې زیانمنو د مرستې غوښتنه کړې. له دې مخکې تېره جمعه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ ویش بازار د یوې لویې اور پیښې شاهد و چې په نتیجه کې تر 2.5 زرو زیات دوکانونه وسوځېدل. د طالبانو د قانونو پټرولیم وزارت ویاندوی د عیناکو د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د روانې اونۍ تر پایه پیل شي. همایون افغان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ایم به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عیناک کان کې د عملي کار له پیل سره به 3 زره هیوادوالو ته په مستقیم ډول او 10 زرو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر او د دې وزارت سرپرست د عیناک د مسو د کان په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف دورانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز پلوه مساعد شرایط وړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابر شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یو ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزته ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان کې د ښاغلي ډار په حواله راغلی چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیایي فرصتونه په لاس ورکوي. ښاغلي مریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي. حال کې تاس خبری آژانس د ترکمنستان د اورینټ خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د ټاپي پروژې د سمدستي بشپړولو چارې تجمن دی. شریف دا څرګندونې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو، خو تطبیق د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډیدلی. او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو دوو جګپوړو مشرانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر له مرستیالې کاملا هارس څخه رسمن ملاتړ اعلان کړ. په سنا کې د اکثریت د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د استازو په جرګه کې د دیموکراتانو مشر حکیم جفریز پرون په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د اغلی هاریس د نوماندۍ ملاتړ کوي. له دې مخکې د امریکا د شپږو ایالتونو والیانو چې د دیموکراتانو مهمې څېرې دي هم د میرمن هاریس د نوماندۍ ملاتړ کړی و. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې د فرانسې ولسمشر له افغان میرمنو سره خواخوږي څرګنده کړي. ایمانوئل ماکرون له افغان وګړو سره د فرانسې د مرستو یادونه هم کړې ده.
زما د 2021 کال وړې په یاد ده کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپل وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته کډوال ومنو او خلک خوندي کړو.
یو نوې څېړنه ښایي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې په مخدرو موادو د روږدو میرمنو شمیر زیات شوی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې په وروستیو طبیعي پیښو کې یو شمیر زیانمن افغانان بهر ته کډوال شوي دي.
احتمال دارد از یک قریه
خایی ده 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوان او د تر زامن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللي وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبریږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی راپور ته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له افغان نجونو او میرمنو وغوښتل چې راتلونکي ته هیله منی شي. ښاغلی ماکرون د خبره په پاریس کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو پر وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی دی. له بلې خوا د فرانسې د سپورت وزیر په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره د دریو نجونو ګډون ستایلی دی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړې په یاد ده کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپل وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته پر افغانستان او عواقبو په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هر ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسو خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې اوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې د درېو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخو د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر ایمیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او په تیره بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافر وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم خبرې روانې دي. کرندکر د دوه د درېمې غونډې په مناسبت له رسنیو سره په خبرو کې ویل دي چې په دې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د دوهې له درېیمې غونډې درې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارزدا پیرا کرنډیکر وایي په دې ناسته کې د ډېرې هیوادونو ځانګړو استازو په خپلو څرګندونو کې د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی. هغه له ډېکر پرون د دوشنبه په ورځ د دوهې د درېیمې ناستې په اړه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل په دې ناسته کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو ټینګار وکړو او اوس دا مسله د میز په سر ده.
استازو په څرګند ډول ملګرو ملتونو سازمان ته دا موضوع بیان کړه د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده، باید یو کس د دې کار مسؤول واوسي. د دې ټولو د تنظیم لپاره د یو مرکزي شخص ټاکل اوس د میز په سر دي.
میرمن ډیکر دا هم وویل چې د دوهې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو ځانګړو استازو د افغان میرمنو د حقونو د ټینګښت موضوع د خپلو هیوادونو لپاره مهمه وبلله. نوموړي وویل چې د دوهې څلورمه ناسته هم جوړیږي، خو ویل چې د یوې لویې غونډې له جوړېدو مخکې باید ډېر بحثونه وشي. میرمن ډیکر وویل چې نړۍ باید د طالبانو په اړه قضاوت د هغوی د عمل پر بنسټ کوي، نه د هغوی د خبرو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارزدا فیری دا هم وویل چې تر اوسه طالبانو په عمل کې داسې څه نه دي کړي چې بندیزونه ترې لرې شي او د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره مدغم شي. د دوهې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه په دوحه کې د طالبانو د حکومتي پلاوي پښتون او د پنځه ویشت هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، خو په دې ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د استازو نه موجودیت له پراخو نیوکو سره مخ شو. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي په ټاکلو سره به د افغانستان له اوسنۍ واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري هم کول، ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان روان وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما حضور ته په پام د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په اوسني وضعیت کې ټولو هیوادونو ته پکار دي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د نړیوالې ټولنې شرطونه او د افغان ښځو غوښتنې ومني. له ډلې کویتا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
دوی کولی شي چې پر طالبانو فشار راوړي او منځوي کړي، همغسې چې تر اوسه یې دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو او متحده ایالات کولی شي له طالبانو سره هیچ ډول سیاسي اړیکې ونه پالي او په دې صورت دغه ډلې، یعنی طالبان، چې په بشپړ ډول سیاسي انزوا ته لاړ شي، اړ دي چې د افغان ښځو غوښتنې ومني.
مخکې تر دې د سیاسي چارو یو شمېر پوهانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کار څرنګوالي په ځانګړي ډول د ښځو او مدني ټولنې له استازو سره د اړیکو او د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو ته په اشاره سره ویلي وو طالبان دغه دلایلو ته په پام سره د دغه استازي له ټاکلو سره مخالف او سیاسي مشارکت ته لیواله نه دي، خو طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت ټول شموله دی.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن ډیکر وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل هغه موضوع چې د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د هغه غوښتنه شوې وه. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان په افغانستان کې له خبریالانو سره د دوی په وینا ظالمانه چلند ودروي. سی پی جی د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي دي چې نوموړی له قید شرط پرته سمدستي خوشي کړي. د ښاغلي سعیدی خپلوان وایي د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو له هم د هغه کورنۍ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د افغان خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو لپاره فضا ویرونکې بللې او د طالبانو د حکومت له استخباراتو یې غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د دوی په ټکو ظالمانه چلند ودروي. دغې کمیټې د ویان پروډیوسر او سینمایي فعال سید رحیم سعیدی په اړه د دې څرګندونو تر څنګ د طالبانو له حکومت غوښتي چې دای دې له قید او شرط پرته زر تر زره خوسي کړي. په خبرپاڼه کې د خبریالانو د خوندیتوب د آسیا برخې د پروګرامونو همغږي کوونکې بیلی یې له قوله لیکل شوي چې طالبانو په 2021 کال په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې اکثره رسنۍ له منځه وړي، خبریالان یې د ویرې په فضا کې کار ته اړیستي او له افغانانو یې معلوماتو ته د لاسرسي حق اخیستی چې په ټکو یې دا ځورونې باید پای ته ورسول سي. په ورته وخت کې د سید رحیم سعیدی خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبانو د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات یې له کورنۍ سره نه دي شریک کړي. د ښاغلي سعیدی یو نږدې خپل د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی سعیدی 45 کلن دی او د هغه د لوړ فشار درلودلو له امله یې کورنۍ او خپلوان سخت اندېښمن دي. دا سرچینه وایي نوموړی او د حسیب په نوم د کمرمین په توګه د هغه بل همکار او زوی سید وارث سعیدی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د طالبانو د استخباراتو له لورې د نامعلوم دلایلو له امله ونیول شول، خو له 24 ساعتونو وروسته حسیب او وارث سعیدی بیرته آزاد کړل شوي دي. هغه څه چې سی پی جی هم ویلي، خو دا چې طالبان خبریالان چیرې بیایي او څرنګه چلند ورسره کوي، د آریانا ټلویزیون د سیاسي خپرونو پخوانی مسؤل او خبریال عبدالوارث حسرت چې د طالبانو د حکومت بندخونه یې تیره کړې، د خپلې تجربې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
موټر کې واشوالم، یو سات پام دا کابل کې ګرځید، بیا ریاست نه وته ویوډو آسته او هغه تحقیق وا پس لاغینا بیا قصبی ته لاړو، بیا قصبی نه اندر سي باګرام زندان ته لاړو، چې پام دا ټول په دې حالت کې هم شکنجه وا هم حل وا هم تکول وا هم بی عزتی وا او سلور رزه په هغه کې هم په دې په زندان کې.
ښاغلی حسرت تیر 2022 کال د جنوري په 13 د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري نیول شوی و چې هغه مهال ګڼو رسنیو او د خبریالانو ملاتړو بنسټونو یې په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د سید رحیم سعیدی د خپلوانو او سی پی جی د غوښتنو او اداو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د غشان د دوی د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویانو ادعا کړې چې د هیواد د ملي ګټو او دیني ارزښتونو په رڼا کې د رسنیو او خبر خبریالانو فعالیتونو ته ژمن دي او دا ادعای هم کړی چې خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو له امله نه بلکې په نورو تورونو نیول کیږي. خو په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د څار ډلې یوازې د 2024 کال له پیله تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو د 9 پیښو د ثبتېدو خبره کړې ده. یوازې په تېره یوه اونۍ کې په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجرو، سید رحیم سعیدی او په تخار کې د تېر جمهوري نظام د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف خپلوانو د طالبانو له لوري د دوی د کېدو اداوې مطرح کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر کمبرلی چیتل خپل دندې استعفا وکړه. دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې پر پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې برید وشو. میرمن چیتل د دوشنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته هم بلل شوې وه څو د استازو جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. سفیولا ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
پر پخوانی ولسمشر او دراتلونکو ولسمشری ټاکنو پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ تر برید لس ورځې وروسته د امریکا د پټو خدماتو مشر له خپلې دندې استعفا ورکړه. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د استازو جرګې دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو مشرانو پر کمبرلی چیتل غږ کړی و چې خپل دنده پرېږدي. د پټو خدماتو د مشر په توګه کمبرلی چیتل د استازو جرګې د استماعي غونډې پر مهال چې د دوشنبې په ورځ دایره شوه د ټرمپ په ساتنه کې په پاتې راتلو اعتراف وکړ.
The Secret Service's solemn mission.
دا پټو خدماتو یوازینی دنده زموږ د هیواد د رهبرانو حفاظت دی. د جولای په 14 موږ ناکامه شو. زه د خپلې ادارې د هرې امنیتي تیروتنې پوره مسؤلیت په غاړه اخلم.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې د پټو خدماتو د مشر کیمبرلي چتل له خدماتو ستاینه وکړه. وی ویل هغې خورا مخلصانه په خپله دوره کې خپل ژوند د هیواد د خوندیتوب لپاره وقف کړی و. بایډن ویلي د جولای 18 پیښې خپلواکه څېړنه دوام لري او دی به یې نتایج وارزوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو د ډلګۍ مشر پیټ اګیلار ویلي د کیمبرلي چتل استعفا ښه پرېکړه وه.
We're shocked by the events and the
فکر کوم د دوه خو استازي د ترور د هڅې او سره تړلو پیښو په اړه په شاک کې و. مهمه ده چې د پټو خدماتو ادارې ځینې مسؤلیتونه ومني. څېړنې هم داخلي هم بهرنۍ روانې دي. د دوه ډلو استازو پر هغې د استعفا غږ وکړ، نو زه فکر کوم دا یو ښه پرېکړه وه. اسوشیټډ پریس په خپل رپورټ کې لیکلي د پټو خدماتو مستعفي مشره کیمبرلي چتل په استازو جرګه کې د استماعي غونډې پر مهال آن د ځینو ساده پوښتنو په ځوابولو هم عاجز و. د جولای په 14 د امریکا په پخواني ولسمشر او راتلونکو ولسمشري ټاکنو جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا کې برید وشو. بریدګر له څه باندې 100 متره څخه ټرمپ په نښه کړی و او په ډزو باندې د هغه خیغ وږ ژوبل شو. په ډزو کې د ټرمپ یو پلاوی ووژل شو او دوه نور سخت ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په مشرۍ او ادارې باندې نیوکې زیاتې شوې چې څنګه د ټرمپ کمپاینی غونډې ته نږدې بریدګر ځان ورسولی و او دوی د یادې پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلل. کیمبرلي چتل چې له 2023 کال د پټو خدماتو د ادارې مشره وه، دا پیښه له 1981 کال راهیسې چې پخوانی ولسمشر رونالد ریګن هم وشتل شوی و د پټو خدماتو تر ټولو لویه ناکامي یاده کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان چې د وروستیو طبیعي آفتونو له کبله زیانمن شوي دي له افغانستانه وتلي دي. دوی وایي بل دې بل چاره نه درلوده او د یوې مړې ډوډۍ د موندلو په مخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
گندم و جو و جگاره و اینه می رخم یک کشتا داشتیم یک ده از بین رفت یا خانه ها مثلا یک ده خانه
ما از دی فاریاب ولایت دی میاندره دی نوای خشک سیمه او سی دون که دی نموره وایی چلی سلابون و روسته یه دیره خپلوان دی و بوری جوان دی رغول و پموخه پا غیر قانونی توگه ایران تا کرده شویدی. دی ده پا خبره شیراز او بندر عباس دی ایران هغه کارونه دی چه دیره خپلوانی حال تا کار مندلو تطلیلی. نوموړی د نورو خپلوانو تر څنګ د خپلو یولسو د تره زامنو خبره هم کوي چې وایي د سخت بېوزلۍ له امله ایران ته کډوال شول.
احتمال دارد از یک قریه 150 الی 200
خواهی د 150 تر 200 کورونو چې زمون خپلوان او د تره زامن پکې دي شپېته یا اویا کسان ایران ته تللي وي. هلته کار کوي ټول د کار سړي دي.
د غور اوسیدونکی اسد وایي د لویدیځې حوزې د تیر کال د اکتوبر میاشتې زلزلې او د سږ کال د سیلابونو له امله د ده ورور او زوی چې په یولسم ټولګي کې و د یو مړۍ ډوډۍ د موندلو په موخه د کار لپاره ایران ته تللي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرات کې زلزله وشوه، زموږ کور ډیر زیان ولید. موږ د تورغونډۍ د مرز خواته یو. زلزلې یوه میاشت خلک زیانمن کړل، کورونو یې درسونه وکړل، بیا سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه راغلل. نور خلک اړ شول چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره یوه بله لار ومومي.
دغه سیلاب او زلزله ځپلي شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي او که رسېدلې هم وي ورته دومره نه دي چې ژوند یې پرې ورغول شي. د بامیانو ولایت اوسیدونکې رحیمې چې د زلزلې پر مهال د هرات په جبرائیل سیمه کې اوسېده ازادي راډیو ته وویل
په هرات کې چې زلزله وشوه زما کور ډېر زیانمن شو. د زلزلې له امله موږ ایران ته راغلو. دلته هم دا چې غیر قانوني کډوال و ستونزې ډېرې دي. خاوند مې دوه درې میاشتې کار ته نه تلل. زه درې څلور میاشتې د خپلې مور په کور کې وم. اوس مو تازه یو کور او سرپنا ځان ته پیدا کړې ده.
د هرات ولایت اوسیدونکي حسن زاده هم ایران ته د خپلې کډوالۍ په اړه وایي
کله چې زلزله پای ته ورسېده زه ایران ته کډه شوم، ځکه چې کوم کور چې موږ پکې اوسېدو هم کرایي و. کور په بشپړه توګه در سوی و. ما د هرات په قالای ارګ کې خیمه درلوده، ځکه چې زموږ کورونه په بشپړه توګه در سوي و.
دغو افغانانو په داسې حال کې افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله د خوراک او څښاک د ستونزو په خاطر هیواد پریښی او کډوالۍ ته اړ شوي چې د د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د خبرو شویو شمیرو له مخې په تیرو درې میاشتو کې 15,02,000 افغانانو خپل هیواد پریښی دی. یاد سازمان د افغانانو د کډوالۍ اصلي لامل اقتصادي فرصتونه او امنیتي ستونزې یادوي، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هره ورځ د پام وړ شمیر بې اسناده افغان کډوال له خپلو هیوادونو وباسي او دا بهیر یې چټک کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا مؤسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو ښځو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. د مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښځې او نجونې د رواني او روحي فشارونو له کبله په نشو روږدې شوې دي. په دې اړه راپور هم عابدې سپوږمۍ چمتو کړی دی.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړې ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدې کېدو یو لامل د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره انجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشه یي توکو روږدې کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بېکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدې کېدو مسایل دي. د دې موسسې مشرې مریم معروف اروین آزادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خپره کړې، په کلیو او ولایتونو کې 2,208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
مشاهده هستیم که علاوه بر زنان یک شمار از زنانی که در روستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشه یي توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشه یي توکو د روږدو ښځو زیاتوالی وینو چې پخوا دغو ښځو بیل ژوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوې، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هر ورځ لږ نشه یي توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روږدو ښځو د کار شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشه یي توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشه یي توکو ته مخه کړې ده. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشه یي توکو روږدې شوې.
تقریبا
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی. د واده وروسته مې میړه لیورونه او قصر ټولو نشه یي توکي کارول. زه نه پوهېدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارولو ته اړه کړم. ما نه غوښتل خو مجبوره یې کړم. وهلې مې ویلې چې طلاقوي مې که یې ونه کاروم. پیل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتنی ماشوم مړ شو.
په همدې حال کې ارواپو او د روږدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې څنګه ښځې او نجونې ځان له روږدې کېدلو ساتلی شي.
ښځې باید په کور کې فکري او رواني فعالیتونه او بوختیاوې ولري، مطالعه وکړي او یا د کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅښي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولی شي فکر او روان آرامه کړي او له روږدې کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمیر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو
کم عمر ودونو او کورنۍ تاوتریخوالی سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه او ادعا کوي چې له دې پدیدې سره یې مبارزه ډیره بریالۍ ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې هم تیره میاشت په خپل راپور کې وویل چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی، خو خبرداری یې ورکړ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا زیات شوی چې د اپینو تولید به هم په بېساري ډول ورسره